کې د سهار 10 بجې سپیدا خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونه کې اوري چې اجرائیه رئیس نن د یو هیئت په مشرۍ سعودي عربستان ته ځي. په هلمند کې د ناامنیو له کبله خلک اندېښمن دي. مفصل راپور تر خبرونو وروسته اوریدلی سي. خبرونه له ناجیې صافی نوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن سعودي عربستان ته ځي. د هند، چین، روسیې، برازیل او جنوبي افریقا مشرانو د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له اسلامي دولت ډلې یا داعش د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن په رسمي سفر د یو پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته ځي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان اجرائیه رئیس نن د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دې ورځني رسمي سفر سعودي عربستان ته ځي. دا درې ورځنی سفر د هغه هیواد د حکومت په رسمي بدن باندې
تمه ده چې د دې سفر په ترڅ کې اجرائیه رئیس د سعودي عربستان له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د دواړو هیوادونو په اقتصادي اړیکو خبرې وکړي. له عبدالله سره په دې درې ورځني سفر کې 22 ملي سوداګر هم ملتیا کوي. د هند، چین، روسیې، برازیل او جنوبي افریقا مشرانو د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. دغه 15 هیوادونه د بریکس یا د نویو اقتصادي ځواکمنو هیوادونو د ټولنې غړي دي چې پرون یې د هند په ګواخار کې ګډه غونډه پای ته ورسېده. د غونډې په اختتامیه وینا کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي په دې اړه وویل
سهار مو د مهمو جهانی موضوعاتو په اړه د تروریزم، نړیوال اقتصادي سناریو او د نړۍ د حاکمیت د شکل د اصلاح په ګډون نظریات سره تبادله کړه. موږ ټول د تروریزم، افراطیت او بنسټپالۍ په برخه کې هم نظر وو چې اوس یوازې د سیمې او نړۍ د ثبات او اقتصادي وده مخه نه نیسي، بلکې همداراز زموږ ټولنه، زموږ د ژوند چارې او ټول بشریت ګواښي.
د غوا د غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوی چې د بریکس غړي په افغانستان کې دوامدار امنیتي ګواښونو ته ژوره اندېښنه لري او د دې ستونزې د حل لپاره د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ستاینه کوي. په زابل کې د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو خبریال تیر ماښام وژل شو. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یعقوب شرافت چې د ملي رادیو تلویزیون خبریالو په زابل کې د وسوال مخالفینو لورې په رساله سیمه کې په شهادت ورسېده.
رساله سیمه د مرکز کلات مربوط ده. یعقوب شرافت هغه وخت څاور کړ چې تر ټپي کېدو وروسته روغتون ته انتقالي ده. وسلوال تر ډزو وروسته له سیمې تښتېدلی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینې او بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 سلوخت پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدار 620 افغانۍ. د ایران د پارلمان یا مجلس د غړیو یوې ډلې په یو پریکړه لیک کې د ایران د قضایه قوې له مشر څخه د خبریالي او فعال نرگس محمدی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. نرگس تیر کال د کمپاین تر پیل وروسته ونیول شو چې په ایران کې د مرګ د سزا د بندېدو غوښتنه کوله. هغه په میمیاشت کې د مرګ د سزا خلاف د غورزنګ لکبله په 14 کلن بند محکومه شوه. په ایران کې دغه غورزنګ ته د غیر قانوني ډلې په سترګه کتل کیږي. په هغه لیک کې چې پرون خپور شوی وکیلانو د قضایي قوې له مشر آیت الله صادق لارجانی غوښتنه کړې چې د نرګس لپاره عفو اعلان کړي چې بیرته خپلو ماشومانو ته ستنه شي. وکیلانو ویلي چې د نرګس محمدي روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له اسلامي دولت ډلې یا داعش د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. ښاغلی عبادی تېره شپه په ټلویزیوني وینا کې دغه اعلان وکړ.
لقد دقت ساعه الانتصار
د بریا ساعت را رسیدلې او د موصل د ازادۍ لپاره عملیات پیل شوي دي. زه نن د دوو قهرمانانو عملیاتو د پیل اعلان کوم چې تاسو د داعش له ترور او ظلم څخه آزاد کړي.
د عراق د دغه دویم لوی ښار د بیرته نیولو لپاره به پیل شوي عملیات 3 میاشتې وخت ونیسي. ویل شوي چې له 2011 میلادي کال راوروسته چې امریکایي پوځیان له عراق څخه ووتل، د موصل د بیرته نیولو لپاره دا جګړه به تر ټولو ستر پوځي عملیات وي. که چیرې بریالی شي، دا به سخت دریځو وسله والو ته لویه ضربه وي. موصل ښار د 2014 میلادي کال له جون میاشتې راهیسې د داعش ډلې کنټرول کې دی. د امریکا متحده ایالات او برتانیا وایي دوی په محاصره شوی ښار حلب کې د بمباری درولو لپاره د سوریې پر حکومت او د هغه پر متحده روسیې د فشار راوستلو لپاره پر نویو بندیزونو غور کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن او د هغه امریکایي سیال جان کیری د خبرداري پرون په لندن کې له خپلو متحدانو سره تر خبرو اترو وروسته ورکړ. دوی په سوریه کې د وضعیت د خرابېدو په باب خبرې وکړې. د امریکا او برتانیا دغو چارواکو له روسیې او ایران نه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلیدي متحدان دي غوښتنه وکړه چې پر نوي اوربند موافقه وکړي. د شخړو درولو لپاره د اوربند مخکینی موافقه چې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب وربندې موافقه شوې وه 13 میاشتې ماته شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تېره شپه په لندن کې یو ګډ کنفرانس ته وویل:
All of us are more than concerned.
په حالت کې د روانو پیښو له کبله موږ ټول ډیر اندېښمن او په ژور ډول خفه او په غوسه یو. دا تر بشپړ ناورین لا بد وضعیت دی. که چیر روسیه او د اسد رژیم د شرافت ته هر نورم او معیار له مخې چلند وکړي، دغه وضعیت سبا سهار یا هم نن شپه پای ته رسیدلی شي.
په لندن کې تر خبرو یو ورځ مخکې جان کیری د سویس په لوزان ښار کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د نورو سیمه ییزو قدرتونو له مشرانو سره وکتل. په سویس کې ښکېل لوري ونتوانېدل چې پر داسې کوټلو اقداماتو سلا وکړي چې په سوریه کې د تاوتریخوالي د درېدو سبب کیږي. او د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي راتلونکي انتخابات به په زیاتو انتخاباتي حوزو کې د په وینا د ناریختینو رسنیو له کبله په بشپړ ډول له غلیو ډک وي. ټرمپ د ټویټر په څو پیغامونو کې د دغو انتخاباتو د پروسې پر مشروعیت شک څرګند کړی. د ټرمپ دغه څرګندونې د هغه د مرستیال مایک پینس له خبرو سره په ټکر کې دي. پینس مخکې ویلي وو چې ټرمپ بیخي تیار دی چې د نومبر د 8 نیټې انتخاباتو نتیجه د رسنیو له څرګند تعبیر سره سره ومني. ډونالد ټرمپ پرون بیا هم په بل پیغام کې په شمالي کارولینا ایالت کې د جمهوریت پال ګوند پر مرکزونو حمله، د هیلری کلنټن د پلویانو کار وبل او حمله کوونکي حیوانان وبلل. په ځواب کې میرمن کلنټن د خپل ټویټر په یو پیغام کې دغه حمله غندلې او وحشتناک او د نه منلو وړ کار یې بللې. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
اجرائیه رئیس د یو هیات په مشرۍ سعودي عربستان ته روان دی. له ده سره د سوداګرو یوه ډله هم ملګرې ده.
موږ کوشش کوو چې د دوی د اتاق تجارت سره تفاهمنامه د همکارۍ امضا کړو چې په راتلونکي کې د یو واسع قرارداد او پروتوکول لپاره زمینه مساعده شي.
په هلمند کې روانو نه امنیو او د وسله والو تحرکاتو ملکیان زیانمن کړي دي.
ووتم توپونه را غورځي ولیمو چې جنو یې نشته پر کومو لاس د دولت سم پښتنه دا که چې مشته یو امن پیدا کړ.
په کندهار کې د آریانا افغان هوایي شرکت مراجعین تور لګوي چې دغه شرکت یې په لسګونو بایکونه ورک کړي.
آریانا شرکت د دوام درېم وار دی چې رالم چې ورته وایم دی ماته وایي ته خپل په سر باندې خبرې ورسره وکړه، ته خپل په سر د امارات سره کمپلین وکړه. زه وایم دا زما اخري ډیسټینیشن، په هر ملک کې چې اخري ډیسټینیشن د دې مسؤلیت لري چې ستا بایکونه تا ته در پیدا کړي.
د کرنې وزارت وایي په افغانستان کې بېوزلي زیاته شوې ده. ستاسو اسمسونه هم په دې خپرونه کې درته لولو. دو اونیز پروګرامونه هم درته لرو، د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړی اچار. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن سعودي عربستان ته د یو هیات په مشرۍ ځي چې په دې هیات کې هم د افغانستان د اقتصاد د برخې او هم د سولې د هلو ځلو د برخې مسؤلان ملګرتیا ورسره کوي. تفصیل له احمد شیبر ناوري.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سعودي عربستان په رسمي بلنه نن دغه هیواد ته په سفر روان دی. له طالبانو او نورو دولت مخالفه وسله والو سره د سولې خبرې او له سعودي عربستان سره اقتصادي اړیکې د دې سفر د اجنډا مهم ټکي جوړوي. د سعودي عربستان په درې ورځني سفر کې له اجرائیه رئیس سره د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم او د علماو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف ملګری دي. د دوی ترڅنګ د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی چې پخوا په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو مشي کوله نن عربستان ته ځي. تر دې سفر یو ورځ مخکې په کابل کې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې یو شمېر سناتورانو خبر ورکړ چې د ملا محمد رسول د طالبانو د ډلې پلاوی د ملا عبدالمنان نیازی په مشرۍ په کابل کې د سولې خبرې مخ ته وړي. سناتور عبداللطیف نهضتیار وویل
د معلوماتو له مخې ملا رسول ګروپونه اوس الحمدلله راغلی په کابل کې منان نیازی مشرۍ باندې مذاکرات روان دي. خدای دې وکړي چې دوی هم یو مثبت پایله او نتیجه ولري.
د افغانستان له دننه یو تن چې ځاني عبدالمنان نیازی معرفي کاوه ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې زموږ هیئت تر اوسه کابل ته نه دی تللی او د سولې په خبرو کې برخه نه ده اخیستې. سعودي عربستان ته په سفر کې له اجرایي رئیس سره د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نسرین اوریاخیل او د سوداګرۍ وزیر همایون رسا هم ملګرتیا کوي. د دوی ترڅنګ 22 ملي سوداګر عربستان ته ځي چې د سوداګرو د پلاوي مشي د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خانجان علي کوزی کوي. خانجان علي کوزی ازادي راډیو ته وویل
موږ کوشش کوو چې د دوی د اتاق تجارت سره تفاهمنامه د همکارۍ امضا کړو چې په راتلونکي کې یو وسیع قرارداد او پروتوکول لپاره زمینه مساعده شي. دا اوس موږ تجارت سعودي سره ډېر زیات کمزور دی. یو څه زمونږ غالۍ او تازه وچه میوه الکزي او د دوی نه مونږ البته پلاستیکي خام مواد د خپلو فابریکو دپاره راوړو. اکثر یې په دویم او درېیم لاس باندې اخیستل کېږي، یا په دوبۍ کې، یا په بحرین کې، یا په نورو هیوادونو کې.
خانجان الکوزي زیاته کړه چې په سعودي عربستان کې به د افغان سوداګرو د ستونزو مسأله د عربستان له مالیې وزارت او د سوداګرۍ د خونې له چارواکو سره شریکه کړي. همدارس به د افغان سوداګرو د ویزو پر ستونزو خبرې وکړي. د افغانستان حکومت له سعودي عربستان سره مخ یو تفاهم لیک لاسلیک کړی و چې د هغه له مخې به په زرګونو افغانان دغه هیواد ته د کار لپاره واستول شي. له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د عربستان په سفر کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي، د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني او د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم ملګری دي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښتل د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسیدونکو هڅه کوي ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. د شار په شمال او لویدیس کې جګړې شدید سوي چې د لشکرګاه شار ته راکړې سوي خلک مجبور کړي نورو سیمو ته پناه یوسي. تفصیل د الیاس دای په راپور کې اوریدای شي.
د 202 کیلومتر مربع مساحت لرونکي شار لشکرګه پر دوهم یا دریم امنیتي اوزو د څو اونیو اوږده خو سخت جنگ د شار د خلکو زړه مات کړی دی. د تازه ورځو د نشوتو او ناامنیو له امله هغه کورنۍ د شار تر اصلي کورنیو ډېرې وارخطا دي چې څو میاشتې حتی څو ورځې وړاندې د ولسوالیو د ناامنیو څخه دلته اړولي دي. سره لدی چې ولسوالیو ته د لشکرګاه غزیدلې لارې اکثره د ماینونو له ویرې تړل سوي دي، خو څوونی وړاندې د نادالي، ناوی او ګرمسیر ولسوالیو د نامنیو څخه لشکرګاه ته راغلي کورنۍ بیرته خپلو ولسوالیو ته تللي دي. اما د نادالي د چانجر د سیمې اوسیدونکی ظرف خان وایي هیڅ نه پوهیږي چیرې او څنګه ولاړ سي.
کمه ودن ز داغه د چتا خپل په کور کې و مدال ته نه ته جنم هر څوک چې د ټوپک ولاد فرایوته مو ټوپونه را غورځي ولیمو بیا جنو یې نشته پر کومه لاس د دولت سم پښتنه داغه چې مشته یو امن پیدا کړ داغه و د چیرې په ځم بیا سر پنه څو کمه ک دولت زموږ په کول کې زموږ رغ حل په دې نه زه څو کمه چیرې بوزم
سره لدی چې د ندالی ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ د وروستیو نامنوی څخه لشکرګا ته درغلو سلګونو بې ځای سو کورنیو د میشتدو له امله د ښار جم و جوش جوړ و خو دمګړې په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د نامنوی له امله د ښار مشهور جادو او ادارو سیمو ته نږدې سړکونه خالي دي. ترافیک سته خو موټر او ګرځنده وسایل دومره کم سوي دي چې په تیرو لسو کلونو کې یې ساری نه لیدل کېږي. د ښار یو اوسیدونکی سید اکرم وایي دا لشکرګاه نه ده.
ستار وز ډیر سپیره دی کوڅې ټول سپیرې چې د باندې روز سړک ته په سړک باندې څوک نه منمیږي ټول د ښار څکوت بیرې څخه د کور نه راوځي یا د دې ښار څخه وتلي دي نو په بازار کې هم کوم دوکانونه چې خلاص هغه ټوله بند شوي دي په حساب دوه درې خلاصې نور چې کوم دوکانونه چې وه هغه ټوله بند شوي دي په دې خاطر چې د ښار سکوت د بیرې خلک نه راوځي.
که څه هم د هلمند د پوهنې ریاست زده کوونکي په رسمي ډول نه دي رخصت کړي خو په تېره اونۍ کې د لشکرګاه ښار د ښوونځیو د سلګونو زره زده کوونکو څخه ډېر کم ښوونځیو ته تللي دي. پر لشکرګاه د 2008 او 2009 میلادي کلونو وروسته د نامنویو راغلې دا تازه څپه یو کال وړاندې وروسته تر هغه ورځ تر بلې رانږدې سوه چې د نادالي او مرجي ولسوالیو اړوند امنیتي کمربند رامات سو او وسلوالو ډېر ژر د ښار تر څلورمې اوزې باباجي پورې ځانونه ورسول. د هلمند د څوارلس ولسوالیو څخه پنځه پوره سکوت او د اوو نورو ولسوالیو د مرکزونو پرته ټولې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. د هلمند والي حیات الله حیات تایید کړی دی چې د 150 هغو پوستو د سکوت له امله جګړه ته لشکرګاه پر رسېدلې ده چې بېله مقاومت نه وسلوالو ته پاتې سوي دي. ویل کېږي دا پوستې په نادالي ناوي او ګرمسیر ولسوالیو کې وسلوالو ته پاتې سوي دي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي د څوارلس کلونو فرصتونه یوې خواته خو د تیرو دولسو میاشتو په اوږدو کې د لاسه وتلو فرصتونه بیل ارزښت لري چې حکومت یې په استفاده کولو کې پاتې سو.
تاسو وګورئ حکومت په دې کې پاتې راغی چې خپلو سرتیرو ته د نادالي باباجي او چانجیر په سیمو کې پر وخت او زمان سره مهمات او نور تجهیزات ورسوي. دا یو څرګند حقیقت دی چې په یادو سیمو کې افغان سرتیرو د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ډیر مقاومت وکړ. که چیرې دولت په وخت او زمان سره افغان سرتیرو ته کومک رسولی وای زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هېڅکله به هم امنیتي کمربندونو سقوط نه وای کړی. که چیرې حکومت د موقع څخه استفاده کړې وای نن ورځ چې تاسو وینئ چې د لشکرګاه ښار په ماسیرې کې
د دوه اونیو په اوږدو کې د ښار په شمالي دوهمې او لویدیز لور ته درېمې امنیتي حوزو کې وسلوال توانېدلي دي چې ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د دې حوزو په بولان او مختار سیمو کې ځینې ځایونه د جنگ په میدان بدل سوي دي. کله وسلوال او کله هم افغان ځواکونه خپل ولکه پر ټینګوي. اوس چې لشکرګاه د خپل برخلیک په تر ټولو بدو ورځو او شپو کې ده نو د دې ښار د احتمالي سکوت تهدید څومره جدي دی؟ د هلمند اوپراتیفي ګروپ مشر او پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی عبدالجبار کرمان وایي د یوې اونۍ په اوږدو کې د لشکرګاه پر اطرافو روانه جګړه ختمیږي.
که چیرې بې پروایي موجوده وای غفلت موجود وای د مرکز لخوا سړي به دا کولی شوی چې روژه کاره خلاصه ده د مخالفینو په اختیار کې د منطقې په سطحه چایشي دي یا د پراه منطقې په سطحه چایشي دي. زه تاسې ته په مسؤلیت یو شی ویلی سم چې هلمند په هېڅ وجه سکوت نه کوي. دلایل اول څومره چې ستاسې د منطقې په سطحه دښمنانو ته هلمند د اهمیت وړ دی د هغومره زموږ د افغان حکومت لپاره هم د اهمیت وړ.
هغه که څه هم ځانګړی دلیل ونه وایه خو دوې میاشتې کېږي چې د کابل جنوب لویدیز زون او خپل هلمند دولتي مسؤولین د لشکرګاه ولسوالیو خلکو ته د عملیاتو د پیل کېدو خبرونه ورکوي خو په هغې پراخوالی نه دي پیل سوي چې اوسمهال یې اړتیا ده. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي چې د یوه کال په بهیر کې د مرکزي ولسوالیو د مخ په سکوت کېدونکو سیمو وضعیت څاري او ورسره جوخت د ښار پر امنیتي حوزو د څو ورځو راهیسې روان بریدونه ګوري د لشکرګاه د احتمالي سکوت په اړه سوچونه او خبرونه بې ځایه نه بولي. محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په زابل ولایت کې د ملي راډیو تلویزیون خبریال یعقوب شرافت پرون ماښام د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل سو. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو پر خبریال یعقوب شرافت د مرکز کلات اړوند په رساله سیمه کې حمله کړې ده.
یعقوب شرافت چې د ملي راډیو تلویزیون خبریالو په زابل کې د وسلوالو مخالفینو لورې په رساله سیمه کې په شهادت ورسېده.
د سیال پوینه حمله کوونکې لسمی تشتیدلی او پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي. تر اوسه د دې حمله مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ بیلابیلو ټولونو دغه پیښه غندلې او د عاملانو د نیول کېدو غوښتنه یې کړې ده. له کندهار صادق رښتینی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. له نورو جزئیاتو سره رښتینی صاحب، یوه پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې یعقوب شرافت چا وژلې؟
سالی صاحب، یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. عیني شاهدان وایي چې یعقوب شرافت خپل میرمن د غاښو د درملنې لپاره یو روغتیايي مرکز ته بیولې و چې د بیرته تګ پر مهال د وسلوالو تر برید لاندې راغلی وو. ویل کېږي چې وسلوالو په بېژغه تومچې باندې پر د څلور ډزې کړې دي چې دوی پر سر، یوه پر مخ او بله پر غاړه لګېدلې ده. یعقوب شرافت 23 کاله عمر درلود. د زابل د شینکی ولسوالۍ اوسېدونکی و چې میرمن او یوه لور ځینې پاتې ده. نوموړي له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کندهار ملي تلویزیون او دغه راز کابل مرکز ته په فریلانس توګه رپورټونه استول. موږ چې د زابل د ملي راډیو تلویزیون د مشر سره خبرې کړي دي، مختار اميري، دی وایي چې یعقوب شرافت یوازې یو څو اونۍ کېدلې چې د زابل د ملي تلویزیون د خبریال په توګه په رسمي توګه دنده پیل کړې وه. دی وایي چې یعقوب شرافت خپلې دندې ته ژمن خبریال وو او د خبره هیڅ کله هم دا شکایت نه وکړي چې نامعلوم کسان دې ته غواښ کوي او یا دې غواښلې وي. تر اوسه لا هم د وژل کېدو مسؤلیت کومې ډلې نه دي منلې.
د کوم شخصي دښمنۍ درلوده که مسله بل څه بل ده چې د زابل چارواکو د عاملانو د نیولو لپاره تر اوسه پرې څه کړي دي؟
خپل چارواکي خو د پیر څخه تر اوسه پورې مطبوعاتو ته هم دا خبره کوي چې وسلوال تشدیدلی دي او دوی په لټنه بوختي. خو د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارو د خپل د یعقوب شرافت د پلار سره خبرې کړې دي. د دوی په حواله چې پلار یې هم دا خبره کړې چې دوی د هیچ چا سره دښمني نه درلوده او نه پوهېږي چې دغه کار به چا کړی وي.
صادق رښتنی و په کندهار کې چې د سکایپ د لارې معلومات راکول. په زابل کې د ملي راډیو تلویزیون خبریال یعقوب شرافت پرون ماښام د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل سو. چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی او د ژورنالیستانو د ملاتړ بیلابیلو ادارو له افغان چارواکو غوښتنه کړې ده چې عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې بیا هم د افغانستان د امنیتي وضعیت او وروستیو سیاسي جریانونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل د سر په مطلب کې د واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په حواله لیکلي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی او وضعیت مخ په خرابېدو دی. د لیکونکي په وینا د خپور شوي دغه مطلب په سر کې راغلي په داسې حال کې چې ژمی راورسېده، داسې ښکاري چې طالبان تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د خپل نفوذ پراخولو ته لیواله دي. ویسا لیکلي واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلس کلیفلاین په یو برېښنالیک کې لیکلي چې زموږ په باور وسلوال طالبان هڅه کوي چې د روان میلادي کال تر پایه پورې یو ستراتیژیک هدف ته په رسیدو، یعنی د یو ولایت په نیولو بریالي شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکلي، تیره وروستۍ میاشت د افغانستان لپاره خونړۍ وه. که څه هم پخوا هم وژلې او جګړې وي، خو په دې وروستۍ یوه میاشت کې جګړې او مرګ ژوبلې بې ساري وي. په سرمقاله کې د افغانستان په ولایتونو کې د وروستیو ګڼو امنیتي پیښو بیلګې راوړل شوي او ویل شوي چې نور نو په کار ده چې د پردۍ او له ارزښتونو لرې جګړې ته چې پر افغان خاوره وحشت حاکم کړی دی نه وویل شي. سرحد خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به سعودي عربستان ته په خپل درې ورځني سفر کې چې ټاکل شوی نن پیل شي، له سعودي چارواکو او مفتیانو څخه وغواړي چې په افغانستان کې جګړه نامشروع اعلان کړي. په مطلب کې د اجرایي ریاست د مرستیال بیان په حواله لیکل شوی چې اوس مهال د افغانستان نامشروع جګړه د ویرې اچونکو لخوا مشروع اسلامي جګړه بلل کیږي چې باید د سعودي د مفتیانو لخوا نامشروع وګڼل شي. خو په مطلب کې بیا د یو شمېر کارپوهانو په حواله راغلي چې په یاده موضوع له سعودي عربستان سره بحث بې ځایه او نوموړی هیواد په خپله د ترهګرو ملاتړی دی. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو د یوې جلا شوې ډلې مشر ملا رسول له دولت سره د سولې د خبرو او مذاکراتو پلوي کړي. هیواد د یو شمېر څېړونکو په حواله په دغه مطلب کې لیکلي د طالبانو د دغې ډلې او دولت ترمنځ خبرې او یوې ښې پایلې ته رسېدل د ملا هبت الله ډله چې پاکستان یې ملاتړ کوي کمزوري کولی شي.
په کندهار کې د آریانا افغان هوایي شرکت پر مسؤلانو تور لګېدلی چې د مسافرو لسګونه بایکونه ورک کړي او د هغوی په موندلو کې همکاري نه ده کړې. بلخوا د کندهار د هوایي ډګر مسؤلین وایي چې د بایکونو د ورکېدو او له خلکو سره د ناسم چلند په تړاو یې د آریانا افغان هوایي شرکت سیمه ییز مشر اشرف شریفي له دندې لرې کړي. صادق رښتینی او نور تفصیل.
وروسته تر هغه چې پر ټولنیزو رسنیو باندې په کندهار کې د آریانا افغان هوایي شرکت د مشر محمد اشرف شریفي غږیزه مکالمه چې د خپلو مشتریانو سره د سپکاوي څخه ډک چلند کوي خپره سوه. د کندهار هوایي ډګر مسؤل احمد الله فیضي وایي چې نوموړي له دندې څخه لیرې سوی. په کندهار کې د آریانا افغان هوایي شرکت پر مسؤلینو دا تور لګېدلی چې د مسافرو لسګونه بایکونه یې ورک کړي او بیا بېلې دي چې د هغو سره د اصولو په چوکاټ کې چلند وکړي توهینې کوي. د کندهار د هوایي ډګر مسؤل احمد الله فیضي د مسافرینو د بایکونو د ورکېدو ستونزه تاییدوي خو په دې اړه معلومات نه ورکوي چې په څومره شمېر بایکونه ورک شوي. د فیضي په وینا د بایکونو د ورکېدو په مسله کې د خلکو سره د ناسم چلند په تړاو د آریانا افغان هوایي شرکت سیمه ییز مشر محمد اشرف شریفي له دندې لیرې سوی. په کندهار کې د آریانا افغان هوایي شرکت دفتر ته هره ورځ خلک د خپلو بایکونو د پیدا کېدو په تمه ورځي خو پر ځای د دې چې د هغوی ستونزې حل سي توهینامیزه چلند ورسره کېږي. ورک سوي بایکونه تر ډېره د هغه افغان مسافرو دي چې له بهرنیو هیوادونو اروپا، کاناډا، امریکا او نورو څخه لومړی دوبۍ او وروسته له هغه ځایه په آریانا افغان هوایي شرکت کې کندهار ته سفر کوي. فرید احمد بلوچ چې له کاناډا څخه لندن ته او له لندن څخه دوبۍ او بیا کندهار ته راغلی د خپل بایک دورې کېدو کیسه داسې کوي.
کوم وخت کندهار ته راورسېدم یو بس تم استه یو بایک منه د ترانسپورټ سره هغه بس دوی کنه و ترانسپورټ سره خو یو ډواړه بنو ترانسپورټ سره یو بایک یو رک دی ول ته په دوشنبه ځنګ راو بل پرواز راځي دوشنبه باندې کوم پرواز رالی ما ځنګ ورواله د هغه نتیجه کې راتول استه د شپې په دوبۍ کې د ترانسپورټ کې نه ولیدل سوی موږ بیرته دغه کو د شنبه پر ورځ پیټه ځنګ راو شنبه پر ورځ د ټلیفون هم نه پورته کی داریانا شرکت د دوه درېم واده چې رااله ما چورته وایم د ماته وایو ته خپل پسر باندې خبر ورسره وکړه ته خپل پسر د امارات سره کمپلین وکړه زه وایم دا زما اخیری ډیسټینیشن فار کار ملک شي اخیری ډیسټینیشن د دې مسولیت لري چې تاسو بایکونه تاسو در پیدا کینس پیدا کوله یا کله په دوسل پر لار باندې کمپلین تحقیق سیو کې چې دا بک د چا سره دی.
دا یوازې فرید احمد نه دی چې بایک ورک شوی بلکې ویل کې چې په تیر څو میاشتو کې د شاو خواشول کسانو بایکونه ورک شوی. په خپل اشرف شریفي چې وزداریانه افغان هوا شرکت د سیمه ایز مسولیت څخه لري سوی د شلو بایکونو د ورکېدو خبره نه مني بلکې د یو یا دوه بایکونو د ورکېدو تایید کوي.
ولسمشر رسنوی ته د حکومتي چارواکو لخوا د معلوماتو ورکولو د بهیر د ګړندیتوب په مقصد نوی فرمان ورکړی دی. تفصیل یې د اجمل تورمن په راپور کې.
د والیانو په ګډون د ټولو دولتي ادارو مسؤلان مکلف دي چې وروسته له دې د اړتیا وړ معلومات له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشر نوی حکم چې و ماده لري په کې راغلي چې معلومات ته د لاسرسي د څار د کمیسیون په مشوره باید د محرمیت لپاره د معلوماتو د ویش معاصر طرز عملونه جوړ شي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري د یک شنبه پورې د دغه حکم د شریکولو پر مهال وی خبري غونډه ته وویل
قانون د لاسرسي به اطلاعات نافذ بوده
دی. وی اطلاعات ته د لاسرسي قانون نافذ دی. وزیران دولتي چارواکي او والیان مکلف دي چې معلومات ته د لاسرسي د څار د کمیسیون په مشوره د محرمیت لپاره د معلوماتو د ویش معاصر طرز عملونه جوړ کړي او یاد چارواکي باید په میاشت کې یو ځل د خبری ناستو له لارې د خپلو ادارو د پرمختګونو او فعالیتونو خلک خبر کړي دا پر اساس حل کړي چې تر دې مخکې خبریالان اطلاعات ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ ول او له دې عملی شکایت درلود. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه وایي چې په ځینو مواردو کې امنیتي مسؤلان له خبریالانو سره د اړتیا وړ مواد نه شریکوي او ان په دې برخه کې خبریالان جنرالان له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي دي. د آزادو رسنیو د ملاتړ د بنسټ رئیس صدیق الله توحیدی په دغه خبري ناسته کې وویل چې د ولسمشر دغه حکم باید ژر پلی شي. ښاغلی توحیدی وایي که دغه حکم پلی شي نو دوی هرکلی کوي. دی وایي تر اوسه هم کیدای شي دولتي ادارې د خپلو معلوماتو د طبقه بندۍ توان ونه لري. په حکم کې چې کوم څه د محرمیت په اړه راغلي، دغه محرمیت معلومات ته د لاسرسي په قانون کې وضاحت لري او معلومات ته د لاسرسي کمیسیون د دغه قانون د طرزالعملونو او میکانیزمونو په پلي کولو کار کوي. زموږ هیله له ولسمشر څخه دا ده چې دغه قانون دې ژر تر ژره پلی شي. له همدې امله دغه حکم صادر شو، موږ یې ملاتړ کوو. د ولسمشر نوی حکم دغه شان د مرکز او ولایتونو په مسؤلانو دا مکلفیت زیاتوي چې هر ورځ شاوخوا 15 دقیقې د خپلو کارونو او فعالیتونو په اړه خپلو ویاندویانو ته معلومات ورکړي. د دغه حکم د پلي کېدلو د ضمانت لپاره ولسمشر د چارو ادارې ته دنده سپارلې چې د موادو له پلي کېدلو څخه یې څارنه وکړي.
لس نیمې بجې سوې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته مهم خبرونه له ناجي صافي نه اورو په لنډو کې.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په رسمي سفر د یو پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته ځي. د هند، چین، روسیې، برازیل او جنوبي افریقا مشرانو د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د ایران د پارلمان یا مجلس د غړیو یوې ډلې په یو لیک کې د ایران د قضایه قوې له مشر څخه د خبریال او فعال نرګس محمدي د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالات او برتانیا وایي دوی په محاصره شوی ښار حلب کې د بمبارۍ درولو لپاره د سوریې پر حکومت او د هغه پر متحده روسیې د فشار راوستلو لپاره پر نویو بندیزونو غور کوي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي راتلونکي انتخابات به په زیاتو انتخاباتي حوزو کې د ده په وینا د نارښتینو رسنیو له کبله په بشپړ ډول درغلیو ډک وي. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له اسلامي دولت ډلې یا داعش د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ.
د مهمو خبرونو لنډیز مو ول ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د کرنې او مالداری وزارت مسؤلان وایي چې په هیواد کې 40% کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه وزارت وایي ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان تر ډیره د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ژوند کوي. نور حال د مرزی احمد زی راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلان وایي چې په هیواد کې ناامنۍ، وزګارتیا، اقلیمي بدلون او اقتصادي رکود د هغه لاملونه دي چې لامل یو شمېر زیات کسان په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب نه لري. د دغه وزارت وایي لطف الله راشد د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان د راپور له مخې د تیر کال په پرتله په هیواد کې 1% د خوړو نه خوندیتوب زیات شوی دی. ښاغلی راشد په دې اړه وویل
په اساس آماری که سازمان ملل متحد
د هغه ارقامو له مخې چې د ملګرو ملتونو سازمان سمو د مخ کې خبره کړل، په افغانستان کې 40% کسان د خوړو خوندیتوب نه لري چې لوی لامل اقتصادي رکود دی.
د ښاغلي راشد په خبره افغانستان هر کال 1.2 میلیونه متریک ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري چې له قزاقستان او ترکمنستان افغانستان ته واردېږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP مسؤلان وایي چې د 2014 کال د سروې له مخې په افغانستان کې 6.5% کسان په بېوزلۍ کې دي. د دغه سازمان وایي وحیدالله امانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دغه کسان تر ډېره حده په بدخشان، غور، نورستان او پکتیکا کې ژوند کوي.
د احصایې مرکزي ادارې 2014 کال ارقام دي چې موږ په اختیار کړي. باغی کې ښایي چې 33% خلک افغانستان کې د خوړو
مخامخ دي. د نوموړي په خبره په ټول افغانستان کې 9 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. د خوړو نړیوال سازمان په پام کې لري چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د 3.6 میلیونو هغو کسانو سره چې خوراکي خوندیتوب نه لري مرسته وکړي. د اکتوبر 14 نیټه د خوړو د نړیوالې ورځې سره برابره ده چې هر کال په نړۍ کې نمانځل کیږي. په ورته وخت کې د کرنې وزارت پخوانی وزیر او د ولسي جرګې د چاپیریال ساتنې او طبي سرچینو د کمیسیون کمیسیون غړي عبید الله رامین نن ازادي راډیو ته ویل چې په خوښنۍ سره چې افغان حکومت روس نه دتوانېدلی چې د خوړو د نخوندیتوب مسله له نړۍ سره شریک کړي.
دنیا را متوجه می ساختیم که افغانستان ماده دارد.
نړۍ مو باید دې ټکی ته متوجه کړي وای چې په افغانستان کې څومره کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، او بل دا هغه کسان چې په لومړۍ کټګورۍ کې خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري، هغوی ته باید په لومړي قدم کې توجه شوی وای.
نوموړی وای چې افغان حکومت مکلف دی سو خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. دغه راز د خوړو د پالیسۍ نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د لوږې د اندازې په اړه شوی راغلی چې د نړۍ 500 هیوادونه له هم د لوږې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په دغو هیوادونو کې یو افغانستان دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازی وای په دغه هیواد کې د لوږې د کمیدو پرمختګ د پام وړ نه دی، او لاملونه یې د دوی په باور هم رواني ناامنۍ، د بیکاری ډیروالی او ناسم اقتصادي او اقلیمی شرایط دي.
د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. سپورټي پروګرام د لوب له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. په بلخ کې د ناشکن شیشې د تولید یو فابریکه مخکې تر دې چې خپل فعالیت پیل کړي له ماتې سره مخامخ شوه. د فابریکې مسؤلین وایي چې پر دې پروژې 14 میلیونه ډالر پانګونه کړې وه، خو اوس د انرژي د نشتوالي له کبله له رکود سره مخامخ شوې ده. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زیرا په راپور کې.
په بلخ ولایت کې د ناشکن شیشې د تولید فابریکې مسؤلان وایي چې د حکومت بې پامۍ له امله مخکې له دې چې د فابریکه خپل فعالیت پیل کړي له ماتې سره مخ شوه. د یاسمین افغان امریکن شرکت د معدن څانګې مرستیال محمد هادی محمدی وایي چې دوی د جیت کلاس شیشې فابریکه هم د خپل شرکت د یوې څانګې په توګه له آیسای درې سره ثبت رسولې ده. محمد هادی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په لومړي پړاو کې په جیت کلاس یا د ناشکن شیشې د تولید په فابریکه کې 14 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده چې د انرژۍ د نشتوالي له امله یا د فابریکه مخکې له دې چې خپل فعالیت پیل کړي له ماتې سره مخ شوه.
در مجموع ما حدود 14 میلیون دلار سرمایه گذاری کردیم که 4.5 میلیون دلار مربوط فیز اول از فابریکه ناشکن سازی که شما مشاهده میکنید.
د محمدی په خبره چې د فابریکه له 2 کال را پدی خو د جواز فعالیت ترلاسه کړی او ټول ماشینونه او وسایل فعالیت ته آماده دي، خو په دې وخت کې ورته د انرژي د تولید منبع نه ده تامین شوی او د دوی کار پټه په ولاړ دی او د فابریکه لا ناکامۍ سره مخ کړی ده. تر دې مخکې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویلي وو چې د جوزجان څخه بلخ ولایت ته د ګاز د نلیک په انتقال سره به د یادې فابریکې انرژي تامین کړي. محمد وایي چې د یادې فابریکې د فعالیت سره سم زر تنه کسان په کار ګمارل کیږي او د فابریکه به د ورځې 250 تنه ناشکن شیشه تولید کړي. د مسؤلانو په خبره دا فابریکه به هغه شیشه تولید کړي چې اوس مهال یې افغانستان له ایران او پاکستان څخه هیواد ته رالېږدوي. په همدې حال کې د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر زبیح الله اختری وایي چې دوی په هڅه کې دي تر څو ژر تر ژره دا فابریکه خپل فعالیت پیل کړي او له جوزجان څخه بلخ ته د ګاز له انتقال شوې نلیک څخه د دې فابریکې انرژي مهیا کړي. اختری هم در زیاته کړه چې د یادې فابریکې او معدن وزارت ترمنځ د انرژۍ د خرڅلوي په اړه وکړلیک نه دی لاسلیک شوی، نو له همدې وجه د فابریکو اوس مهال انرژي نشي ترلاسه کولای. زلول اختری وایي چې د قانون او پټرولیم وزارت ته د لومړی وزیر انتخاب شي او وروسته د یادې ستونزې ته رسیدګي وشي. هغه زیاته کړه دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف په صنعتي پارکونو کې د سویابین فابریکې مسؤلان هم د انرژۍ له نشتوالي او کموالي څخه شکایت لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالوهاب له لوګره په خپل پیغام کې لیکلي په سعودي عربستان کې افغان مسافر له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څوک چې هلته دي هغه هلته راتلی نشي او هغه کسان چې په وطن کې دي هغوی سعودي ته تلی نشي. اجرایي رئیس دغه ستونزې له سعودي چارواکو سره مطرح کړي. امیر شاه تلاش له کونړ لیکلي د هلمند هغه چارواکي دي مجازات شي چې د یوې معاملې له مخې دولتي سرتیري وسله والو ته ورخوشي کړل. مختار شاهین لیکلي د کندوز هغه چارواکي دي له دندو لرې او سرنوالۍ ته معرفي شي چې وظیفوي غفلت یې کړی دی. انور لیکلی چې د اوروزګان ولایت په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې سخت جنگ روان دی، تلفات هم لري. د قلمیر په نامه اوریدونکو لیکلی چې د کندهار ولایت په غورک ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې سم فعالیت نه لري، خلک زیاتې ستونزې لري. ملک شاولی لیکلی چې د غورک ولسوالۍ لارې ډېرې خرابې دي، هیله ده جوړې شي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی چې دغه ولایت د زیاتو ولسوالۍ سړکونه کنډو کپر دي، هیله ده دولت یې جوړولو ته مټې رابډ وهي. او سنا سادات لیکي چې په میدان وردګ کې وسله وال طالبان له خلکو د اوشر او زکات په نامه په زوره پیسې غواړي، ملکیان ورسره ډېر په تکلیف دي.
لوبو لمیدان
زاد بلیزینگ دی بال داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي، زموږ د دې اونۍ په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او ترڅنګ به واوري چې د ارچی یا غشلوبي فدراسیون مشر همایون عالمیان په خپله مصاحبه کې وایي چې دغه لوبه د پرمختګ په حال کې ده.
غشلوبي لوبه په افغانستان کې هم تاریخي ځای لري هم اسلامي ځای لري، او کولای شو چې په افغانستان کې انشاءالله دا لوبه سرتاسري شي.
د دې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ د نورس کلونو ملي ټیم لوبغاړي قیس احمد څخه به واوري چې کله چې د افغانستان په اساسیتوب په نړیواله سیالۍ کې ګډون کوي څه احساس کوي.
ملي سورتیا ورما تقریبا لړزېږم، د اختان مې د بدن نیغ نیغ درېږي ملي سورتیا ورم.
او په پای کې د مویتای د لوبې په اړه مفصل معلومات اوري. د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له مسعودي نیازي څخه واوري.
افغانستان د فوټبال د ولسکلنو ملي ټیم د هند په سپروتو سیالیو کې حذف شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د هیواد د ولسکلنو ملي ټیم د میزان پر 24مه د برازیل د اتلتیکو پرانسیس د ولسکلنو ملي ټیم څخه 2-0 په وړاندې ماته خوړلې وه او حذف شو. د افغانستان د ولسکلنو لوبغاړو ملي ټیم د ولسکلنو سپروتو کپ په سیالیو کې انډونیزیا ته 1-0 په وړاندې او د هند موهان بوګان ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د افغانستان د صداقت فوټسال ټیم د لوبغاړو د چمتووالي په هدف د 3 ورځو لپاره قرغزستان هیواد ته ولاړل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټسال ټیم په عربي متحده اماراتو کې تر 4 ورځو تمرین وروسته قرغزستان هیواد ته د یو لړ دوستانه سیالیو لپاره ولاړل. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د فوټسال ټیم به 5 لوبې د قرغزستان د غوره لیګ د تلانو له ټیمونو سره ترسره کړي. په کابل کې بعد احمد شاه ابدالي د کرکټ 4 ورځنۍ سیالۍ د 5 زونونو او کابل گرین ترمنځ تر 2 میاشتو پورې دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دغه 4 ورځنۍ سیالۍ په کابل او ننګرهار ولایتونو کې روانې دي، او د کابل سیالۍ به د هوا د سړېدو له کبله خوست ته انتقال شي. وروستۍ لوبه کابل گرین او بند امیر ټیمونو ترمنځ ترسره شوه چې د بند امیر ټیم د 103 منډو په توپیر وکړای شول چې د کابل گرین ټیم ته ماته ورکړي.
د سپورت مینوال په ځانګړي توګه د غشلوبي یا ارچی لوبي مینوال باید په دې خبر شي چې دغه لوبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ډیر مینوال لري. د افغانستان د ارچی یا غشلوبي فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه لوبه د پرمختګ په حال کې ده او په ټول هیواد کې ډیر مینوال لري. دغه فدراسیون مشر همایون عالمیان ازادي راډیو ته وویل چې دغه فدراسیون څه موده مخکې د ملي اولمپیک په چوکاټ کې رسمیت پیدا کړ او تر دې مهاله 2 دورې کورنۍ سیالي ترسره کړې دي. په دې اړه مې د دغه فدراسیون له مشر همایون عالمیار سره مرکه کړې او په سر کې مې د دغه فدراسیون او د دوی د فعالیتونو په اړه ورڅخه پوښتلې دي. نومړي وویل
د فدراسیون د آرچری یا د غشلوبه، موږ پښتو کې غشلوبه ورته وایو، تریکمان یا آرچری چې بینګلی نوم دی، دا یو کال مخکې موږ مو همکارانو کوشش وکړ چې انشاءالله دا رسمي بڼه پیدا کړي او په المپیک شامل شي، او نیک مرغه دا یو کال مخکې د المپیک په جنرال اسمبلی کې شامل شه او رسمي شوه. د فدراسیون یو کال دا دیخوا موږ 2 ځلې د 8-12 ولایتو ترمنځ سیالۍ ترسره کړې دي، د استعدادونو د کشف په خاطر چې استعدادونه پیدا کړو او ښه ځوانان به دي، که هغه مینوال چې دي دا مینوال موږ را پیدا کړو او منسجم کړو چې وکولای شي انشاءالله د ملي ټیمونو کې غړیتوب ترلاسه کړي. او سیمینارونه غونډې او سیالۍ موږ تقریبا 15 ځلې ترسره کړي دي او تقریبا 12 ولایتونو کې موږ اوس استازي لرو یا ورزشکاران لرو، کلبونه شته، ګروپونه دي چې فعالیت لري او دا غشلوب ورزش په ډېر خاص مینه مخته وړي.
جناب علامیان صاحب، دا غشلوب یا آرچری د افغانستان په کومو ولایتونو کې اوس لوبغاړي لري او څومره لوبغاړي په دغو ولایتونو کې لري؟
آرچری لوبه یا د غشلوب لوبه په افغانستان کې هم تاریخي ځای لري هم اسلامي ځای لري. تاریخی ځای خوب منګه په افغانستان کې د دنه مخکې چې د فدراسیون رامنځ شي په سنتي شکل عنعنوي شکل مخته وله، چې مثلا په میدان وردک ولایت کې، په غزنی ولایت کې، نورستان ولایت کې، په کابل کې، پروان کې، په دغه ولایتونو کې ډېره په د مخه دا لوبه په سنتي شکل رواج ده، رواج و او ترسره کیږي او فدراسیون هڅه کوي چې هم هماغه سنتي عنعنوي سیستم وساتي او رشد ورکړي، هم سندرد سیستم سره چې موږ خپل لوبغاړي آشنا کړو چې وکولې شو چې نړیوال لوبو کې یا سیالیو کې موږ ګډون وکړو.
ستاسو راتلونکي پروګرامونه د دغه غشلوبي یا آرچری د پرمختګ په برخه کې څه دي؟
دا خو طبیعي ده چې یو نوی فدراسیون شروع رامنځته کیږي د المپیک په چوکاټ کې، د خپل پرمختیایي یا مثلا انکشافي پروګرامونه طبعا لري او موږ لرو چې اول غواړو چې دغه لوبه غشلوبه چې لس ولایتونه یا تاسو ولایتونه کې خطر سره کیږي، موږ غواړو چې په څلور دېرش ولایتونه کې په افغانستان کې دا رواج شي او دا موږ پرمختګ ورکړو، هغه بینالمللي سیستم باندې موږ دا مینوال ته ورو پیژنو او کولای شو چې په افغانستان کې انشاءالله دا لوبه سرتاسری شي، یعنی ملي ځای ونیسي او انشاءالله په بیرونی یا مثلا خارجي سیالیو کې موږ لوبغاړي وکړو شي ګډون وکړي، استاندارد قوانین سره آشنا شي.
د لوبو له میدانه
هر دوشنبه د سهار په 10:30 بجو او تکرار یې پنځ شنبه مازدیګر پر 4:30 بجو اوریدلای شي.
او اوس هم د افغانستان د نورسکنو لوبغاړو د ملي ټیم لغړی قیس احمد سره آشنا کیږي چې د افغانستان په تاسیستوب په ډیرو سیالیو کې ګډون کړی او بریا یې راوړی دی.
نوم مې قیس احمد دی او د ننګرهار ولایت یم. نن اسکلانو ملي لوبډله کې زه تقریبا 15 کال کې شي کرکټ لوبه کوم. جالبه خاطره دا ده چې منګه تایلند ته تلی په 14 کلنو ملي لوبډله کې او غلطه نوین الحق ډیر ښه بالینګ وکړ چې ملي لوبډله کې هم دی نوین الحق هغه ډیر ښه بالینګ وکړ چې دورانی چینایان په خپو ویشتل او هغه په تذکیره کې وړل دی نو په نه رنزو مو اوټ کړی ول. ما د بریا راز دا ده چې زه اول خو ټول نمخ کې زه فټنس ډیر کوم، فټنس ډیر کوم، بیا نور اکیډمی ته راځم، بیټنګ بالینګ ښه ډیر کوم، نو همدې کې د ما د بریا راز چې زه کامیاب یم. غټ ارزو مې دا ده چې زه په ملي ټیم کې ولوبېږم او د خپل افغانستان دا بیرغ په ټول نړۍ کې ورپوم. هغه ملي سرود چې اورم تقریبا لړزېږم، د اختان مې د بدن نیغ نیغ ودرېږي ملي سرود چې اورم.
موی تایت څنګه لوبه ده؟ نمرې په کوم هیواد کې پیل او څنګه په رسمیت وپیژندل شوه؟ دا بل سهارګل امیزیس خواوري.
تای بوکسینګ یا موی تای د شخصي دفاعي وسونتي لوبه ده. موی تای لوبه د بوکسینګ سره توپیر لري چې په دغه لوبه کې د پخو څنګلو، زنګنونو او همدارنګه د سکانو څخه کار اخیستل کیږي. لدی سره دغه کول شو چې د یوې رزمي لوبې په ډول حساب کړو. د موی تای په یو سیالي کې 15 دقیقې راوند موجود وي چې د هر راوند په منځ کې 2 دقیقې د استراحت لپاره ځانګړي شوي دي. موی تای په 1855 کال کې د لومړي ځل لپاره په ټایلند کې پیدا او په کار پیل وکړ. افغانستان هم د موی تای نړیوال فدراسیون غړیتوب لري. د هغو معلوماتو پر اساس چې لازادي رادیو سره شریک شوی دي، موی تای په افغانستان کې په 1951 کال پیل شو او تر دې دمه د هلکانو او نجونو په ګډون سلګونه لوبغاړي په مرکز او ولایتونو کې د غلو به ترسره کوي.
محترم اوردونکو، د دې اونۍ سپورتي خبرونه مو هم دومره وه. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضر یم، د خدای پامان.
خبریاست. د
د سامسونګ په اس و نوټ موبایل ټلیفون کې د جدي ستونزې له څرګندېدو او د دې کمپنۍ له لوري د خپلو دغو نویو ماډلونو د ټولولو له اعلان وروسته د اپل شرکت عواید او د موبایلونو پلورل زیات شوي دي. اپل وایي چې د ونډو ارزښت یې هم ډېر زیات شوی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور پر اساس په ګلکسی و نوټ کې د اورلګېدو او چاودنې د راپورونو له خپرېدو وروسته سامسونګ له یو ډول بحران سره مخامخ شوی دی او دا حالت د آیفون په ګټه تمام شوی دی. د سامسونګ په نویو موبایلونو کې د ستونزو له رابرسېره کېدو وروسته د آیفون و د نویو موبایلونو پلور زیات شوی دی. سامسونګ لا هم نه دی بریالی شوی چې په خپل نوي ماډل کې د چاودنې او اور اخیستو ستونزې حل کړي او دې کار د سامسونګ اعتبار خراب کړی او په عین حال کې ډېر مالي تاوانونه ور اړولي دي. سامسونګ کمپنۍ تر نورو ټولو کمپنیو زیات زیرک موبایل ټلیفونونه جوړوي او اپل ورپسې دوهم ځای لري. د دې ډول ټلیفونونو په بازار کې سامسونګ 23% ځانته ځانګړی کړی خو د اپل ونډه په سلو کې 12 ده.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. وګورې دنکو سلام. نړیوالو بیا د ډالرو بندلونه وتړل چې دلته د ډالرو تګو چارواکو ته راورسوي چې تندې ماته سي. ځینې خو وایي چې نږدې د جال مو وهي. دغه سي ډیر زیات ډالر راغلل خو د دې خوارانو تند پرې ماته نشوه چې نشوه لا چې نورم زیاته شوه. ځینې وایي ډالر توسند دي چې څومره اخلي هغومره د تند نور زیاتېږي. د خبرونې په پا پایل کې مو د فساد له وزیر صاحب سره مرکه درته کړې ده. وای اورې چې وزیر صاحب اداري فساد ته څه وایي.
د اداري فساد ښاغلی وزیر صاحب که دا راته ووایي چې اداري فساد څه ته وایي نو مهرباني به مو وي.
اداري فساد اداري فساد فساد ته وایي، یعنی چې سړی د چا کار وزنډوي یا رشوت ورڅخه غواړي.
همدومره بس؟
ما ته خو همدومره معلومه ده.
نو دغه وزیران چې اداري فساد کوي هغه څه ډول وي؟
وزیران هم فساد کوي؟
نو ته څه وایي چې نه کوي؟
ډېر عجیبه خبر راته ښکاري چې وزیران هم فساد کوي.
ښه نو چې فساد نه کوي دا دومره شتله کومه کوي؟ دا شرکتونه، لوړې ودانۍ، مارکیټونه، په بهر کې جایدادونه او نور له کومه کیږي؟
تا ته لکه چې وزیر ډېر وړوکی شی ښکاري.
نه صاحب، وړوکی نه راته ښکاري. که وړوکی شی وای نو بیا به دومره شته نه درلودل.
ګوره، وزیر وزیر دی. وزیر باید میلیاردر وي. وزیر باید هر څه ولري ځکه چې وزیر دی.
ولې ولري؟
ګوره، چیوالی لری، وکیل لری، وڑکی وڑکی رئیسان لری، داوزی امرین لری، فرقه مشران لری، غند مشران لری، نو وزیری ولی اون رای دی. هم لده طولو غد دی، هم لده طولو نا امکانات لری، او هم دا طول تر لاس لندی دی.
نو لکوم ای کوی؟
بیا هم داغ تکراری خبره، چه لکوم ای کوی؟ پیدا کوی، خدای ور کوی. ندی دی آوری دلی چی وای؟ خدای پاک چی چا تا ور کوی، نو نه سبا گوری او نه بیگا.
یعنی ته وایې چې وزیر اداري فساد نه کوي؟
بیا هماغه تکراری خبره، اداري فساد واړه او کمزوري خلک کوي، غاټ او زورور خلک د موقف په زور پیدا کوي. اداري فساد ته اړتیا نه لري.
نو همدغه د موقف زور اداري فساد نه دی؟
نه نه، د مټ زور، د موقف زور دا بل څه دي. دې ته اداري فساد نه سو ویلی.
نو چې داسې ده، دغه د موقف په زور مو څومره شتمني پیدا کړې ده؟
په رسمیاتو کې خو 1480 ډالر ثبت دي، خو غیر رسمي شکر دی میلیارد ته رسیږي.
نو دا هم بس نه دي؟
دا څه وایې؟ د پیسو مور دې تر اوسه لیدلی؟ په پیسو نه یې مور شوی، خو خاص مې دا دی چې زامن مې را مخته کړم او کرار کرار یې خپل موقف ته راورسوم، او چې کله دلته راورسېدل نو بیا زه ځان ګوښه کوم.
چې ګوښه شوې څه به کوې؟
مطالعه، ورزش او صاحب نظری. کله کله له ملګرو سره میلې ته به هم ځم.
نو اداري فساد به څنګه کیږي؟
روان به وي.
تر څو؟
تر څو چې پیسې وي.
زړه مو نه غواړي چې بند شي؟
نیت بدی نہ کہ ځکه چې زموږ آئندہ نسلونه هم په دې لار روان دي.
د لارو واټونو کوڅو بندول زورور ته داسې دي لکه نسوار چې خولې ته اچوي. د یوې کوڅې د بندېدو له کیسې مو خبروو.
صاحب، ولې مو موټرونه ودرول؟
خوب راځي، غواړم همدلته ویده شم.
صاحب، کور ته لږ لار پاتې ده، کور ته ولاړ شو.
نشم تلای، سترګې مې نه خلاصېږي، غواړم نن د کوڅې د خوب خوند ووینم.
صاحب، د امنیت خبره مو مهمه ده.
هېڅ خبره هم نه ده، د کوڅې دواړه سرونه بند کړئ.
نو چېرته به ویده شي؟
په موټر کې یو چریکي چپرکت شته، هغه راکښته کړئ، همدلته یې د مځکې په سر کېږدئ.
ښه صاحب.
بې سره صاحب،
هغه د صاحب چپرکت راکښته کړه او سم یې کړه.
ښه صاحب.
هلکان په کوڅه کې ټیټ کړه، د کوڅې سرونه دې هم بند کړي، او څوک د تګ راتګ ته هم نه پرېږدي چې مزاحمت راته ونه کړي او خوب مې راته خراب نه کړي.
ښه صاحب، ته بېغمه واړوه، نور یې موږ ته پرېږده.
څنګه شو چپرکت تیار شو؟
او صاحب تیار دی.
ځه نو صاحب، شپه دې په خیر.
ګورئ، تر څو چې خپله نه یم راویښ شوی، راویښ مې نه کړئ.
ښه صاحب، په سترګو.
اوس یې لا نوې نخرې پیل کړې.
خورې وخورې، بیرته کور ته ننوځه.
ولې؟
لږ کراره غږېږه چې صاحب ویده دی. کوڅه بنده ده، څوک تګ راتګ نشي کولی.
واوروره، ناروغ لرو، هغه ډاکټر ته بیایو.
درته ومې ویل چې اجازه نشته، ناروغ ته دې څه یوناني دوا ورکړه.
ولې؟ د چا دفتر راغلی دلته؟
نه صاحب، ته خوب ورغی او له نیکه مرغه د تاسې په کوڅه کې ویده شو. ډېر بختور خلک یې چې دومره غټ غټ کسان مو په کوڅه کې ویده کېږي.
هو، ښه بختوران یو چې اوس له کوره هم نشو راوتلی او ناروغ ډاکټر ته نشو بیولی. صاحب دې د مرګ په خوب ویده شي. ولې کور نه لري؟
لري یې، د تاسې د ټولې کوڅې قدرې کور لري. خو ویل یې چې نن د کوڅې د خوب خوند تجربه کوم.
دی لا په خلکو په تجربو نه دي ماړه شوي.
زه ننوځه، که د غږ هغه د موږه بې سوره واورېده نو بیا به ډېره پښېمانه شي.
ټول بې سوره یی، په تاسې کې په سر را څوک دی؟
والکه
صاحب، څه دې ویل؟
د لمر نه ګورې له خواږه خوب یې راویښ کړم. ولې چتري نه وای چې راباندې نیولی مو وای؟
صاحب، د سهار نهه نیمې بجې دي، ما ویل چې له لمره ویټامین ډي ذخیره کړي.
ښه، اوس څه وکړم؟
صاحب، زوبه کنه؟
سمه ده، کسان راټول کړه چې د کوڅې خلک په عذاب نه شي.
نه صاحب، ولې به په عذابېږي؟ شکر دې وباسي چې په ټول ژوند کې د تا د پیرې له برکته ایلن نن په آرامه ویده شول.
یاره، تم رښتیا و.
اوس د ورزشي لوبو کومنټریانو اما عجیب رنګ پیدا کړی دی. د یوې لوبې کومنټری در اورو.
خان دولا په صفر کې وسوځېده او په ځای شاه دولا خان راغی. شاه دولا خان په خانداز توپ مس کو. اوس دوهم توپ ولوبېده، شاه دولا هم وسوځي. پاتلسم اور کې منډې اتلس او څلور قهرمان لوبغاړي سوځېدلی دي. د توپ وهلو لپاره راغی بندوګل. بندوګل نه تمره چې ودرېږي. بندوګل په خانداز کې توپ دفاع کړ او کومه منډه پی جوړه نشوه. ډېر ښکلی، ډېر ښکلی، ډېر په خانداز بندوګل توپ واهه د بونډرې پلور. اوهو، خو کومه منډه پی جوړه نشوه. دوهم توپ واچول شو، توپ د بونډری پرور کومه منډه بیا هم پیرا نغله. هغه دی دریم توپ اچول شو او توپ د بونډری پرور څلور څلور توپ را وګرځول شو او یوه منډه پی جوړه شوه. ټریک ته خانډولا راغی. لومړی توپ واچول شو خو کومه منډه پی جوړه نه شوه. هیله ده چې خانډولا او بنډوګل هم دغه خپله ملګرتیا وغځوي او یوه ملګرتیا وکړي. توپ واچول شو توپ د بونډری پلور کومه منډه بیا هم پی جوړه نه شوه. دا وخت په دیرشم اوور کې منډې پنځه ویشتو ته ورسېدې. هیوادوالو دعا ته مو زور ورکئ. بنډوګل د توپ ورغی خو توپ یې ونه لیده او کلین بورډ شو.
دغه خپرونه ننګیان ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکو یې وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.